आज व्यू 360 में आलमी ताकतों का दबाव या जमीनी हकायक, कौन से अवामिल गजा पर इसराइल के वसी पैमाने के जमीनी हमले में ताखीर की वजह बने, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। हमास की तरफ से इसराइल पर हमले के बाद से कई दिनों से तेल अवीव ऐलान कर रहा है कि गाजा में हमास की अस्करी कुव्वत के हतमी खात्मे के लिए जमीनी हमले की तैयारी की जा चुकी। इसराइल की तरफ से इस हमले के लिए अंदाजन 360,000 रिजर्व फौजी तलब किए गए हैं और इस वक्त गाजा की पट्टी की दूसरी तरफ इसराइली आर्टिलरी और हजारों मुसल्ह फौजी इकट्ठे हैं। इसराइली फजाइया और बहरिया अमरीका की तरफ से दहशतगर्द करार दी जाने वाली तंजीम हमास और फलस्तीन इस्लामी जिहाद के मुमकिन ठिकानों और असलह खाने पर मुसलसल बम्बारी कर रही हैं, जिसमें हमास के कमांडर समेत बड़ी तादाद में आम शहरी भी हलाक और जख्मी हुए हैं। ऐसे में यह सवाल उठाया जा रहा है कि एक बड़े पैमाने पर जमीनी हमले के ऐलान के बावजूद इसराइल ने गजा पर ऐसा हमला क्यों नहीं किया? क्या इसमें अमरीका और दीगर आलमी ताकतों का कोई किरदार है? यह गमालियों की रिहाई का इंतजार और इंसानी बहरान है, इंटेलिजेंस की कमी है या कोई और वजह है? आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं यरूशलम और जानते हैं कि जमीनी हकायक क्या हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के यान बुशा हमें ज्वाइन कर रहे हैं यरूशलम से। यान, हाउ इज द डिले इन अ फुल स्केल ग्राउंड इन्वेजन ऑफ गाजा बाय इसराइल इज बीइंग लुक्ड अपॉन लोकली?
Well, there's a lot of uncertainty here about what's going to happen once Israel invades Gaza, or if Israel invades Gaza. There were expectations that would happen a few days ago, but it didn't happen. There's a lot of international pressure on Israel right now to avoid this invasion. People here on both sides in the West Bank and here in Israel are very, very worried that this invasion might escalate the violence for all the region.
यामुशा हमें बता रहे थे कि बहुत ज्यादा बेयकीनी की कैफियत है इस वक्त जो सिचुएशन है, खासतौर पर इन्वेजन के हवाले से, जो कि इसराइली हमले के हवाले से बात कर रहे हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो अब तक इसके ना होने की है वो इंटरनेशनल प्रेशर है, आलमी ताकतों की तरफ से जो इस वक्त प्रेशर इसराइल पे है उसकी वजह से, और दोनों साइड पे वेस्ट बैंक में भी और इसराइल में भी अवाम की में काफी बेचैनी पाई जाती है इस हवाले से। यहाँ US ऑफिशियल्स आर सेइंग दैट दे आर आस्किंग इसराइल फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस इन द अटैक and not for the ceasefire. How's US role being perceived there on both the sides?
Well, I can assure you that in the Palestinian side, people are very angry and frustrated by this situation right now. They keep saying this is a genocide that is happening in Gaza, and here in the West Bank, people are very, very angry and saying that the time of negotiations with Israel has gone. It's needed action. It means that the Palestinian Authority seems to be losing power in the West Bank, while Hamas and other factions that want confrontation with Israel are getting stronger. In the Israeli side, people seem to be looking at what's going on in Gaza as a natural result of the Hamas attack.
यौन का कहना है कि फलस्तीनी जो हैं वो बहुत गुस्से में हैं, जिस तरह का रिएक्शन अब तक और जिस तरह का स्टांस अब तक अमेरिका की तरफ से आया है उस पर, और ख़ास तौर पर इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्से में हैं, चाहे वो फलस्तीनी वेस्ट बैंक के हों या वो गाजा के हों, और फलस्तीनियन अथॉरिटी की सपोर्ट जो है उस पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, और फलस्तीनी अथॉरिटी की जो सपोर्ट है महमूद अब्बास की जो गवर्नमेंट है उस पर उसके लिए सपोर्ट कम हुई है, और गाजा के लिए गाजा में जो हमदर्दियाँ हैं वो हमास के लिए बढ़ी हैं, लेकिन इसराइली साइड पर जो आवाम है वो समझती है कि ये एक नेचुरल रिस्पांस है जो इसराइल की तरफ से दिया जा रहा है हमास के हमले के बाद गाजा पे हमले की सूरत में। वाइल सिचुएशन इज डायर इन गाजा, देयर हैव आल्सो बीन अटैक्स इन वेस्ट बैंक एज वेल। हाउ इज द सिचुएशन ऑन दैट साइड?
इन गाजा यूएन इज सेइंग दैट इट्स अप्रोचिंग अ कैलामिटी, अ ट्रेजेडी, ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी. There, the hospitals, they don't have fuel to run anymore. It's a lack of medicines. And they say the trucks that are getting into Gaza, it's just a drop in an ocean of needs, materials for the civilian populations. Also, there are no shelters anymore for the people. And UN was saying that a lot of people are sleeping on the streets in Gaza because they don't have any place to go. In the West Bank, this last night was very violent. Israeli forces stormed refugee camps in here in Ramallah, very close to where I am, and also in Jenin. This morning, I was in a funeral of a 16-year-old boy that was killed by the Israeli forces in Ramallah. Already, since the beginning of the war between Israel and Hamas, more than 100 Palestinians have been killed in the West Bank, either by the Israeli forces or by Jewish settlers that have been attacking the Palestinians in the West Bank.
جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی طرف سے انسانی المیے کی یہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے اور جو امداد پہنچائی جا رہی ہے غزہ میں جتنے ٹرکس اب تک پہنچے ہیں اس کو سمندر میں قطرے کے برابر کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور اس وقت جو لوگ ہیں غزہ میں سڑکوں پہ گلیوں میں سو رہے ہیں ویسٹ بینک میں بھی صورتحال اسی طرح کی ہے جس میں اسرائیل کی طرف سے جو ایکشن لیا جا رہا ہے جو آپریشنس کیے جا رہے ہیں اس میں رام اللہ میں جو 16 سالہ لڑکے کی ہلاکت ہوئی اور اس کی جو جنازے کے جس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوئی وہ خاصی فرسٹریٹنگ نظر آتی ہے اس سائڈ سے بھی اور اسرائیل میں بھی جو اس وقت ریئیکشن ہے وہ کنٹینیوسلی اس کانٹیکس میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ زیادہ فورسفلی اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں آن ادر سائڈ جو کہ ہم لوکل سائڈ سے پریشر اس پہ دیکھ رہے ہیں. تھینک یو جان, تھینکس فار اپڈیٹنگ اس فرام یروشلم آن دس.
تھینک یو ویری مچ.
اسرائیل سے حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے لوگوں کے اہل خانہ نے کل لندن میں پریس کانفرنس کی جس میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ ایک ڈرونے خواب میں جی رہے ہیں.
اور تب سے یہ ایک ڈراؤنے خواب میں رہنے کی طرح ہے. میری آنکھوں کے سامنے تصویریں چلتی رہتی ہیں. میں کھانا کھاتے ہوئے مجرم محسوس کرتی ہوں. میں اپنے بستر پر سونے پر مجرم محسوس کرتی ہوں. میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے یا اپنے بچوں کو رات کو ڈھانپتے ہوئے مجرم محسوس کرتی ہوں. میں جانتی ہوں کہ زمینی حملہ دونوں طرف سے بے گناہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ جانی نقصان کا سبب بن سکتا ہے. میں نہیں جانتی کہ ایسا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. مجھے اسرائیلی حکومت پر بھروسہ کرنا ہوگا کہ وہ ہمارے خاندانوں کے لیے جو بھی صحیح ہے جلد از جلد یا بحفاظت واپسی کے لیے اقدام کرے گی. میں جانتی ہوں کہ کسی وقت انہیں اندر جانا پڑے گا کیونکہ ہمیں حماس کو ختم کرنا ہوگا. مجھے صحیح وقت کا پتہ نہیں کیونکہ میں سیاست دان نہیں ہوں. ہمارے گھر والوں کے وہاں ہوتے ہوئے اسرائیل وہاں اندر جا کر کاروائی کرے گا یہ سوچ کر خوف آتا ہے. اس سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے.
غزہ پر اسرائیلی بمباری سے بچنے کے لیے فلسطینی خان یونس کی طرف جا رہے ہیں. ایک گھر جس پر ایک خاندان کے تقریباً 50 افراد ٹھہرے تھے مبینہ طور پر اسرائیلی بمباری میں وہ ہلاک ہوئے ہیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں.
یہ علاقہ غزہ کی وادی کے جنوب میں ایک محفوظ راستے پر ہے جو دیر البلاح سے خان یونس تک جاتا ہے. میں خان یونس سے ہوں. ہم نے یہاں اپنے رشتہ داروں کا استقبال کیا جو غزہ شہر سے آئے تھے. ہمارے پاس 50-70 سے زیادہ لوگ تھے کیونکہ خان یونس کو محفوظ سمجھا جا رہا تھا, لیکن یہ محفوظ نہیں ہے. ہم صبح کے وقت اپنے بم زدہ گھر میں جا کے اور ہر طرف دھواں تھا اور ہم سانس نہیں لے سکتے تھے. ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے. بجلی نہیں تھی. ہم اپنا دماغ کھو بیٹھے ہیں.
امریکہ کا کہنا ہے کہ 17 اکتوبر کے بعد سے عراق اور شام میں اس کی افواج پر 10 سے زیادہ ڈرون اور راکٹ حملے ہو چکے. ایسے میں جب امریکہ مزید فوجی اثاثے خطے میں بھیج رہا ہے اور خطے میں امریکیوں اور امریکی تنصیبات کو لاحق خطرات کی وارننگ دے رہا ہے, مشرق وسطی میں ایک وسیع جنگ کے خدشات بڑھ رہے ہیں. یہ خدشات کیوں پیدا ہو رہے ہیں جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں.
اسرائیل حماس تنازع کے بڑھ کر ایک وسیع جنگ میں بدل جانے کے خدشات کے درمیان وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کونسل کے کوارڈینیٹر جان کربی نے کہا ہے کہ ایران حماس اور حزب اللہ کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے.
We have sent a strong signal of deterrence.
وہ ان گروپس کی پشت پناہی کر رہے ہیں, اس میں شک نہیں. ہم نے روک تھام کے لیے ایک سخت پیغام بھیج دیا ہے. ابھی ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ کوئی دوسرا ملک یا ایکٹر اس تنازع کو فوری طور پر بڑھانے کے لیے تیاری کر رہا ہو, لیکن ہم اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. اور پھر میں یہاں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایران کے اس معاملے میں ملوث ہونے, عراق اور شام میں ان ملیشیا گروپس کے لیے اور پورے خطے میں دہشت گردوں کے لیے ان کی حمایت کے پہلو کو نظر انداز نہیں کر رہا.
اتوار کو امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے اے بی سی نیوز کے شو دس ویک سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ مشرق وسطی میں اپنی فوجی موجودگی کو بڑھا رہا ہے.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں, حال ہی میں ہم نے عراق اور شام میں اپنے فوجی اڈوں پر راکٹ اور یو اے وی کے حملے دیکھے ہیں. ہم صورتحال میں شدت آنے کے بارے میں فکر مند ہیں. در حقیقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ پورے خطے میں ہمارے فوجیوں اور ہمارے لوگوں پر حملوں میں نمایاں اضافے کا اندیشہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدام کریں گے کہ ہمارے فوجی اچھی پوزیشن میں اور محفوظ رہیں۔
7 اکتوبر کو حماس کے جنوبی اسرائیل پر حملے کے بعد سے، جس میں 1400 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہوئے، غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں کم از کم 5000 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی امداد کی تنظیمیں لڑائی میں انسانی بنیادوں پر وقفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تاہم وائٹ ہاؤس اور امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اس وقت سیز فائر حماس کو تقویت پہنچانے کا کام کرے گی۔
کسی بھی جنگ بندی سے حماس کو آرام کرنے، دوبارہ فٹ ہونے اور اسرائیل کے خلاف دہشت گرد حملے جاری رکھنے کے لیے تیار رہنے کی صلاحیت ملے گی۔
یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے پیر کو کہا کہ انہیں یقین ہے کہ گروپ کے رہنما غزہ میں امداد کی اجازت دینے کے لیے انسانی بنیادوں پر توقف کے مطالبے کی حمایت کریں گے۔ اگرچہ امدادی سامان کے مزید ٹرکس غزہ کی پٹی میں داخل ہو رہے ہیں، ہیومینیٹیرین ادارے اس امداد کو ناکافی کہہ رہے ہیں۔ ترسیل کے لیے ایندھن کی کمی کی وجہ سے یہ آپریشن بھی روک دیے جانے کا خطرہ ہے۔ ایسے میں 20 لاکھ سے زائد محصور فلسطینی امداد کے منتظر ہیں۔ سنڈی شین کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد۔
امریکہ نے اسرائیل کے لیے اس کی حماس کے خلاف جنگ میں مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے، خطے میں اپنی عسکری طاقت کی موجودگی کو بڑھانے کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ فی الحال تو یہ اس جنگ کو خطے میں پھیلنے سے روکنے کے لیے ہے، لیکن کسی خطرے کی صورت میں ان فوجی وسائل کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔
ہم دوسرا یا تیسرا محاذ کھلتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم اپنی افواج اور فوجیوں کو لڑائی کی زد میں آتے نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔
And this is not about Hamas.
یہ فلسطین سے متعلق نہیں، یہ حماس سے متعلق نہیں، یہ سارے خطے سے متعلق ہے، یہ ساری دنیا سے متعلق ہے۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ فلسطین کاز کی اہمیت کو تسلیم کرے اور اس کا حل تلاش کرے۔ یاد رکھیں کہ امریکہ کو غیر جانبدار ثالث ہونا تھا۔ امریکہ اس چار رکنی گروپ کا حصہ تھا اور امریکہ ہی میں اوسلو معاہدہ ہوا تھا، اس لیے ہمیں توقع ہے کہ عرب اسرائیل تنازع کو حل کرنے کے لیے امریکہ اب مداخلت کرے گا۔ حال کو ہوا دینے اور اسرائیل کو ہتھیار بھیجنے کے بجائے امریکہ کو چاہیے کہ وہ سفارتکار بھیجے جو اہل ہوں، قابل ہوں اور عرب اسرائیلی تنازع کا حل تلاش کرنے کے لیے سنجیدہ ہوں۔
اس وقت جس طرح آپ نے ابھی سنا کہ جو فتح کے صحابی صدام تھے، سینٹرل کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری صحابی صدام، وہ یاد دہانی کروا رہے تھے ہمیں، اور جس طرح سے انہوں نے ابھی جو رسپونڈ کیا جس طرح سے کہ امریکہ کو وہاں پہ سفارتکار بھیجنے چاہیے، اسلحہ نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن جو ہیں اسرائیل سمیت خطے کے اہم عرب ممالک جیسے مصر، قطر اور سعودی عرب کے دورے کر چکے ہیں، کیا اسرائیل کے پاس حماس کو اپنے اعلان کے مطابق حتمی طور پر ختم کرنا ممکن ہے؟ اور اگر اسرائیل ایک وسیع پیمانے کی زمینی کارروائی نہیں کرتا تو اس کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں حسن عسکری سے۔ حسن، صدر بائیڈن اسرائیل کو متنبع کر چکے کہ وہ ایسی غلطی نہ کرے جو امریکہ نے 9/11 کے بعد کی۔ امریکہ کا یہ تجزیہ بھی رپورٹ کیا گیا کہ اسرائیل کے پاس ایک فل سکیل زمینی کارروائی کے ٹھوس اہداف موجود نہیں ہیں، کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے اسرائیلی آپریشن میں تاخیر کی؟
دیکھیے، یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ امریکن ایڈوائس، اگرچہ امریکہ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو، لیکن وہ جو گراؤنڈ اوفینسو کے سلسلے میں انہوں نے کوشن کیا ہے، ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اگر زمینی کارروائی کی جائے تو اس سے ہیومن کاسٹ اسرائیل کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آپریشن جو ہے انہیں کرنا ہے آباد علاقوں میں جہاں بلڈنگیں ہیں، گلیاں ہیں، سڑکیں ہیں، تو وہاں پہ ایمبوش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جبکہ ایئر ریڈز میں اسرائیل کا کوئی لاس نہیں ہوتا۔ اور تیسرا فیکٹر میرا خیال یہ ہے کہ اگر اسرائیل گراؤنڈ اوفینسو کرتا ہے اور اندر ڈیپ انسائڈ غزہ جاتا ہے تو اس جنگ کے پھیلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اگر فرض کیجئے اس پریشر کو، گراؤنڈ اوفینسو کے پریشر کو ایز کرنے کے لیے حزب اللہ ساؤتھ لبنان سے کارروائی شروع کرے تو پھر لبنان کے ساؤتھ میں ایک نئی جنگ شروع ہو سکتی ہے جس سے لبنان افیکٹ ہوگا۔ اس سے پہلے اسرائیل نے حلب، سیریا کے دو ایئرپورٹ حلب اور دمشق پہ محدود حملہ کیا ہے, لیکن اگر حزب اللہ اس میں انٹر ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایک بڑی جنگ ہو جاتی ہے, اور اگر لبنان میں بڑی جنگ ہوتی ہے تب اس کا پھر دوسرے عرب ملکوں کے لیے ایک پولیٹیکل چوائس کرنا کافی مشکل ہو جائے گا, انہیں زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ اس کے آبجیکٹیوز ایئر ریڈ سے یا ڈپلومیٹک پریشر سے جو امریکہ کہہ رہا ہے حاصل کر لیا جائے.
تو اگر زمینی کاروائی ہوتی ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ پورے ایک تو بڑی جنگ بن سکتی ہے, خطے میں پھیل سکتی ہے, تو کتنی لمبی جنگ چل سکتی ہے؟ بیکاز اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ 3 مہینے کے لیے تیار ہے, 3 ماہ کی لڑائی کے لیے تیار ہے اور 3 مہینے تک جا سکتی ہے, اس کی اسیسمنٹ کے مطابق کیا یہ صرف بیان ہے؟
دیکھیے, اسرائیل اس قسم کے بیان ضرور جاری کرے گا, کیونکہ جو انیشل اٹیک تھا حماس کا 7 اکتوبر کو, وہ ان کے لیے کافی ہزیمت کا باعث تھا, شرمندگی کا باعث تھا, تو اس کی وجہ سے وہ ایک ہارڈ لائن شو کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ زمینی جنگ جو ہے اتنی طویل جا سکے گی, کیونکہ انٹرنیشنل فورسز جو ہیں یونائٹڈ نیشن, اور اگر امریکہ یہ فیصلہ کر لے کہ سیز فائر کروانی ہے تو پھر اس کے بعد یورپ اور امریکہ کے اصرار پہ کہ سیز فائر ہونی چاہیے, پھر اسرائیل اس جنگ کو 3 مہینے تک نہیں لے جا سکتا, کیونکہ یہ شارٹ رن میں ہی اس کے آبجیکٹیو اچیو ہو سکتے ہیں.
تو ایران کا رد عمل آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور باقی علاقائی طاقتیں کس طرح سے رسپونڈ کریں گی اگر یہ زمینی اوفینسو آتا ہے سامنے؟ تو
دیکھیں, ایران کے لیے جو غزہ میں کوئی سپورٹ مہیا کرنا کافی مشکل ہے, کیونکہ غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے. ہاں, وہ حزب اللہ کی ڈیفینیٹلی فنڈنگ کے ذریعے یا اسلحہ کے ذریعے, فنڈنگ سے اسلحہ بھی مل جاتا ہے, ان کی مدد کر سکتا ہے, لیکن فزیکل انوالومنٹ کا یہاں ہمیں امکان نظر نہیں آتا. جہاں تک دوسرے عرب کنٹریز کا تعلق ہے, ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی انوالو ہونے کو اوائڈ کریں گے, لیکن ان کا پریشر جو ہے وہ امریکہ پہ اور یونائٹڈ نیشن پہ بڑھ جائے گا کہ اس جنگ کو فوری طور پہ بند جو ہے وہ کروایا جائے.
حسن صاحب, لاسٹ میں میرے پاس کو 40 سیکنڈز ہیں, جو باقی مسلم طاقتیں جس طرح سے آپ نے علاقائی طاقتوں کی تو بات کی, سعودی عرب اور اردن کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں, سعودی عرب اور اردن کی پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف وہ جارڈن نے تو نارملائزیشن کی ہوئی ہے, اپنا سعودیہ بھی اس طرف جا رہا تھا, اور یہ زیادہ تر امریکہ سے بہت اچھے ان لوگ کے تعلقات ہیں, لیکن دوسری طرف جو وہاں کی اسٹریٹس ہیں, جو عام شہری ہے, اس میں اتنی سمپتی ہے حماس کے لیے کہ ان حکومتوں کے لیے جو ہے اپنی ان پالیسیز کو پرسو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھی تو ان کو پھر اپنے ڈپلومیٹک ایکشن کوئی نہ کوئی, یعنی اسرائیل سے ڈپلومیٹک ریلیشن سسپینڈ کرنے پڑیں گے, یا پھر یہ ہے کہ امریکہ پہ یہ کوئی ڈپلومیٹک دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور جو اس وقت آپ کا تجزیہ ہے اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو صورتحال اس وقت خطے میں بن رہی ہے, اور اگر لمبی جنگ نہیں چل رہی تو اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس لڑائی کا بہت براڈر اسکیل پہ پھیلنا بھی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر حسن, آپ کا ہمارے ساتھ تھے. اور پروگرام کے آخر میں آپ کو دکھاتے ہیں وائس آف امریکہ کی زباشا خان کی اسرائیل حماس لڑائی پر ایک نوجوان اسرائیلی لڑکی اور ایک فلسطینی طالبہ سے گفتگو. یہ دونوں ہی نوجوان خواتین ان بدترین حالات میں بھی امن کی امید کر رہی ہیں.
حماس کے اسرائیل پر 7 اکتوبر کو ہونے والے حملے میں 1400 افراد کو ہلاک کیا گیا, جبکہ کم از کم 200 کو اغوا کیا گیا. اسرائیل کے غزہ پر شدید حملوں کی شکل میں جوابی کاروائی میں 5000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں. غزہ میں پلنے بڑھنے والی فلسطینی عفاف النجار اس انٹرویو کے وقت اچھوتی کیمپ میں پناہ لیے ہوئے تھیں.
میں امن چاہتی ہوں, میں واقعی امن چاہتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ یہ سب رک جائے. ہم تھک چکے ہیں, ہم اسے مزید برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے بچے خوفزدہ ہیں, بہت لوگ مر چکے ہیں اور بہت سے لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں.
اسرائیلی نوا شپیرا کئی برس پہلے ایک پیس پروگرام کے تحت امریکہ آئی تھی, اور اب عالمی سطح کے لیے انسانی حقوق کی پالیسی سازی کرتی ہیں.
اگر ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے، اگر ہم اپنی آنکھیں اور کان کھولنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اسے آگے دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ کبھی حل ہونے والا نہیں ہے، یہ دوبارہ ہوگا۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن میں تھک چکی ہوں، میں بہت تھک چکی ہوں، یہ اسے ختم کرنے کا وقت ہے۔
غزہ کی 75% آبادی اور اسرائیلی آبادی کا ایک تہائی سے زائد حصہ 25 سال سے کم عمر کا ہے۔ یہ نوجوان نسل فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی گزشتہ کئی نسلوں کی مانند اس تنازع میں ہی پیدا ہوئی اور پروان چڑھ رہی ہے۔ امریکی تھنک ٹینک یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس اور الائنس فار مڈل ایسٹ پیس نے اسرائیلی فلسطینی تنازع کے حل کے آپشنز پر اس نوجوان نسل کی رائے جاننے کے لیے ایک اسٹڈی کروائی۔ 15 سے 21 سال کے اسرائیلی اور فلسطینی نوجوانوں کے اس پول میں حصہ لینے والی بمشکل نصف تعداد کے خیال میں سیاسی حل امن لا سکتا ہے۔ ان نوجوانوں کی اکثریت کی رائے میں دوسرے فریق سے بات منوانے کا واحد طریقہ تشدد ہے۔ ایسے میں جب امن کی بات کرنا قبل از وقت محسوس ہو رہا ہے تو نوا شفیرا جیسے نوجوانوں کی اقلیت اسے ڈھونڈنے کی اہمیت پر زور دے رہی ہے۔ ان کے خیال میں امن کا موضوع ایک عرصے سے دونوں ہی جانب سے نظر انداز کیا گیا ہے۔
If you ask me, I think peace is the only way.
اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ امن ہی آگے بڑھنے کا واحد رستہ ہے۔ اس وقت مجھے دو ممکنات نظر آتے ہیں۔ پہلا، نسل کشی۔ فلسطین کا مسئلہ ختم ہونے والا نہیں۔ ہم یا تو ان سب سے چھٹکارا حاصل کر لیں جو ظالمانہ ہوگا اور جو بالکل نہیں ہونا چاہیے، یا پھر کسی معاہدے پر دستخط کریں۔ ایک معاہدہ ہی آگے بڑھنے کا واحد رستہ ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہوا۔ مزید تشدد ہمیں کہیں نہیں پہنچائے گا۔ ایک معاہدہ اور انصاف ہی آگے بڑھنے کا واحد رستہ ہے۔
اسرائیلی حماس کے حملے میں مرنے والے افراد کا سوگ منا رہے ہیں اور اسرائیل کے جوابی جاری حملوں سے غزہ میں انسانی بحران کے شدید ہونے کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔
میری ایک 3 سالہ بھانجی ہے، ایک 6 سالہ بھانجا ہے، وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ وہ تل ابیب میں رہتے ہیں، وہ روتے ہیں اور میری بہن سے پوچھتے ہیں کہ کیا لوگ جنگوں میں مارے جاتے ہیں، مرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔
میری ایک انتہائی قریبی دوست کے شوہر مارے گئے ہیں، اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے، میری دوست حاملہ ہے۔ میں امید کر رہی ہوں کہ اس کی ڈلیوری بحفاظت ہو جائے۔ غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں میرے بہت سے دوستوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں۔
نوا کہتی ہیں یہ قتل اور تشدد عرصے سے ہو رہا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
میں بہت زیادہ تقسیم کرنے والے بیانات دیکھ رہی ہوں، نفرت دیکھ رہی ہوں، لوگ تجاویز دے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے، لیکن ایسی زبان اور حل پہلے بھی آزمائے جا چکے ہیں۔ ہم تشدد کا ایک اور سلسلہ اور پھر ایک اور سلسلہ دیکھتے آئے ہیں، یہ حل نہیں ہے۔ یہاں صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے اور آگے بڑھنے کا واحد رستہ لوگوں کی آنکھوں میں امید پیدا کرنا ہے۔
امن کی اس ہی امید کے ساتھ اس وقت امریکہ سمیت دنیا کی کئی دوسری طاقتیں شدید سفارتی کوششوں میں مصروف ہیں۔ صبا شخان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور انسٹاگرام اور ایکس پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ سره اورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې لپارهونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې لپارهونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
او وضعیت.
نن او وضعیت
د نن او وضعیت د خبرونې ډیرو قدرمن اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشي روغ جوړ او سوکاله اوسئ. پام دې هله به همزه نو شباش نه روان خبرونه کور بنئ. افغانستان د یو سلو واو یا هیوادونو په منځ کې د خزو لپاره تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی. د خزو د سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروی د سولې د څېړنو انسټیټیوټ لخوا د شو ارزونه لمخي افغانستان د خزو د وضعیت په برخه کې په تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی دی. د ناروی د سولې د انسټیټیوټ البته د سیلن انسټیټیوټ د دغه درجه بندۍ په اړه معلومات د سیشن ریپورت از د اکتوبر په 14مه د امریکا د متحده ایالاتو د نیویارک په ښار کې دا راپور خبر کړی دی. درنو اوریدونکو په همدې د مدني فعال روبینه همدار سره باس لرو. البته د افغانستان د خزو په روان وضعیت او د نړۍ لیکلور نو په همدې درته ورسره باس لرو. مخکې تر دې چې قدرمن ملمنه حاضر شي خبرونه ته د سیمې او نړۍ خبرونه درته لرو، بیا د همدې موضوع په اړه چې د ملمنه سره باس لرو یو رپورت هم درته خبرو. په فایل کې راځي د سیمې او نړۍ خبرونه وورو.
ویان سید سلیمان شاه په افغانستان کې د خبريالانو ملاتړ ادارې وایي چې د خبريالانو او رسنیو وسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ دی. تفصیل
د فدراسیون د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه په یوې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې په پراخ ډول د تاوتریخوالي وهلو ډبولو پراخ سانسور د خبريالانو نیولو او د معلوماتو د بهیر کنټرولولو ته دوام ورکړی دی. د دې سربېره د فدراسیون ویلي چې طالبانو د انتقادي راپورونو د خبرولو مخه نیولې او په واکمنۍ کې خزینه خبريالان په پراخ ډول ځپل کیږي. د رسنیو لخوا په خپل سانسورول په ولایتونو کې د خبريالانو او رسنیو خراب وضعیت د اعلامیو پوښښ د طالبانو د حکومت پر رسمي غونډه باندې د رسنیو تمرکز معلوماتو ته د لاسرسي نشټون او د تعقیب لاندې د نیولونه د ویر لپاره نور مسایل دي چې دغه فدراسیون د اعلامیه پر اساس افغانستان کې خبريالان او رسنیو سره مخ دي. طالبانو له دغه فدراسیون اعلامیه ته خبرګون نه دی خودلې. د مخه د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو ویلي چې حکومت په افغانستان کې د رسنیو فعالیت تجمن دي. خو د رسنیو نه غوښتي وو چې د شریعت د اصول سره د سم خپل خبرونه ته دوام ورکړي. نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
پاکستانی چارواکي د هغو غیر قانوني افغان کډوالو لپاره ځنګړي مرکزونه جوړوي چې لاغه هواد نه بل میاشت وستلو نیت لري. حکومتي سرچینو د لړم په دویمه امریکا غاک ته ویل په پلان کې دا ګنشمیر مرکزونه د پنجاب، سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ولایتونو کې جوړ شي. سرچینو ویلي هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري کې د پنجاب او سند په ولایتونو کې ونیول شي، د راولپنډ او کراچي په ښارونو کې جوړ شو مرکزونو ته به یوړل شي تر څو له همدغه ځایونه بیرته افغانستان ته واستول شي. لبل پلا او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د یو کمپ اوسیدونکو وایي چې ځای مقامات په سلګونو کورونه نړولي او دوی ته خبرداري ورکړه چې د روانې میاشتې تر پای له دغه ځای نه اوزي. په اسلام آباد کې مشت افغان کډوال وای دوی په داسې وخت کې کورونه نشړل کیږي چې څوک ورته په کرایه کورونه هم نور کوي. په عین وخت کې د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم انارالحق کاکړ یو ځل بیا ویلي چې غیر قانوني افغان کډوال باید د پاکستان اوزی. هغه دا سه‌شنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې له غیر قانوني افغان کډوالو سره دښمنی نه لري خو باید خپل هیواد ته ستنې شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچر بنت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې د طالبانو د ځپونکو پالیسیو او کړنو له امله د نوموړي په وینا افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو په ګډون د هممهاله ګواښونو سره مخ دی. ریچارډ بینټ د سه شنبه پورې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د دریم کمیټې په اتاویا ومه غونډه کې د افغانستان د وسنی وضعیت په اړه په خپل وینا کې په هرات کې د زلزلو د قربانیانو او د هغوی د کورنۍ یادونه وکړه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس په دغو زلزلو کې 1300 کسان چې غوس اکثریت ښځې او ماشومان وژل شوي او نږدې 2000 تنه نور ټپیان شوي دي. بینټ ویل چې لږ تر لږه 6000 خلک په مستقیمه توګه اغېزمن شوي دي. په زرګونو کورونه، کونځي، روغتیايي مرکزونه او د اوبو لګولو شبکې یا زیانمن شوي او یا په بشپړه توګه ړنګې شوي دي. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو په جرګه کې تیر ماښام جمهوري غوښتونکو خصوصي غونډه وکړه او د مایک جانسن په نوم د استازو جرګې یو غړی د دغه مجلس ریاست ته کاندید کړ. پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو پخوانی مدافع وکیل مایکل کوهن چې د ټرمپ په جدي مخالف بدل شوی د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې د پخوانی جمهور رئیس پر ضد ودرېد. جمهور رئیس جو بایدن د سعودي عربستان د ولیعهد او لومړي وزیر محمد بن سلمان سره د منځني ختیځ د امنیتي وضعیت په اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد موافقه وکړه چې د حماس او اسرائیل ترمنځ روان کل کېش تر امیدو سره ریاض او واشنگتن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تلپاتې سولې لپاره ګډو حلو زلو ته دوام ورکړي. د امریکا غاګ واشنگتن نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د چین حکومت د سیشن به په ورځ د لړم په دویمه د دفاع وزیر لی شانګ فو په داسې حال کې خپل دند نه لری کړ چې هغه څه باندې دوه میاشتې مخکې په عام محضر کې نور اثرګن شوی. په 13 میاشت کې د کابینې دا دویم جپوړی چارواکی دی چې له دندې نه لری کیږي، خو بیجنګ یې د لری کولو د علت په حق لا هیڅ هم نه دی ویلي. د اسرائیلو په چهارشنبه د لړم په دریمه ویلي چې په سوریه کې دننه په نظامي تاسیساتو برید کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې د اسرائیلو په هوایي بریدونو او د ځمکني ارغل د ګواښ له امله په غزه کې 300,000 خلک بې کوره شوي. له بل پلوه 200,000 اسرائیلیان هم د ایلات له تفریح ارګوټي نه د حماس د حملو له ویرې نورو ځایونو ته انتقال شوي چې دا وخت په هوټلونو او میلمستونونو کې دیره دي. په داسې حال کې چې د ایران په قربتوب د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ سولې مذاکرات پیل شوي، ترکیې او آذربایجان له ارمنستان نه غوښتي چې په خپله خاوره کې د یو عبوري کاریډور یا دهلیز ورکړي چې له امله په دغه سیمه کې د یوې نوې شخړې د پیل کېدو ویره رامنځته شوې. په 13 اونۍ کې په اروپا، شمالي امریکا او منځني ختیځ کې د ایتریا د حکومت د جلاوطنه مخالفانو او ملاتړګونکو ترمنځ له تشدد نه ډکې نښتې شوې دي. جمهور رئیس جو بایدن او میرمن جل بایدن د سه شنبه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا د صدر اعظم انټونی البانیز او د هغه د میرمنې جودي هایډن هرکلی وکړ. او زیاتره امریکایان فکر کوي چې د افغانستان جنگ په دومره درانده قیمت نه ارزیده. زیاتره اوس په دې نظر دي چې دغه جنگ یو غلطي و. د دې سروې لمخې د جنگ ملکی او نظامی تلفات له 1,000 نه سیواو. د خبرونو پای
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
بیا هم خبرونه ته خره خلاص. د خزه د خوندیتوب او امنیت په کلنی راپور کې چې د جورج ټاون پوانتون لخوا خبر شوی، افغانستان د نړۍ تر ټولو بدترین هیواد البته د خزه لپاره بلل شوی دی. په دې اړه په موکې راپور ته
د امریکا د جورج ټاون د خزو امنیت او سولې د انسټیټیوټ لخوا د 2023 او 2024 د خزو د خوندیتوب او امنیت کلنی خبر شوی راپور کې افغانستان په نړیواله کچه 138 مقام تر لاسه کړی. افغانستان د ترټولو په کم نمرو اخیستلو سره د نوملړ په اخر او ډنمارک د ترټولو زیات نمرو په اخیستلو سره د نوملړ په اول سر کې دی.
د خځو سولې او خوندیتوب په اړه نړیوال راپور کې ډنمارک د افغانستان په پرتله 3 برابر په لوړ مقام کې ځای لري. په دغه نوملړ کې په لوړ پوړ کې ټول پرمختللي هیوادونه او په ځانګړي ډول د شمالي اروپا هیوادونه دي.
دغه راپور د نړۍ په 128 هیوادونو کې د اعتدال، د ژوند په چارو کې د ګډون او خوندیتوب د دریو سترو عنوانونو لاندې په تیر یو کال کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 128 هیوادونو کې د خزو د ژوند حالات څیړلي. د بشر حقوقو د څار سازمان هم د افغانستان په اړه د دې راپور موندنې تاییدوي.
طالبان په بمخینه توګه خزی لخپل حقونه محروم بي یقینا له هغه چې دوی له 1990 څخه تر 2001 پورې په واقعو دا په ټول هیواد کې د خزون جنو او د دوی د کورنۍ لپاره ویجاړون کې پایلې ولري دا د خپګان وړ ده چې نړیوال ټولنې تقریبا افغانستان هېر کړي
بل خو د خزو حقونو فعالان د نړیوالو فشارونو سره سره په افغانستان کې د خزو د ژوند د بهتري دوه پاړه ناهیلي دي
چې اوس مهال په نړیواله کچه دا یو منل شوی حقیقت دی چې د اوسنۍ حاکمې ډلې له راتګ څخه وروسته په افغان ښځو تاوتریخوالی له حده زیات شوی دی او حتی له دوی څخه د دوی لومړني حقونه اخیستل شوي دي او کله چې دوی د خپلو حقونو د لاسته راوړلو لپاره غږ پورته کوي په دوی وسله وال بریدونه کېږي او بیا هم زندانونو ته اچول کېږي چې همدا اوس مهال هم ځینې افغان د ښځو د حقونو پالنې په د اوسنۍ ډلې په زندانونو کې دي
بنان تا زمانی که مردم افغانستان و جامعه جهانی انسجام یافته از فشارهای عملی و صادقانه برای دفاع از حقوق زنان افغانستان در برابر طالبان استفاده نکنند قطعا این وضعیت تغییر نخواهد کرد.
د جورج تاون د خزو امنیت او سولې د انسټیټیوټ د خزو او سولې په کلنی راپور کې د ښوونې او روزنې مالی چارو کې ګډون کار پارلماني استازیتوب په قضایي چارو کې نه تبعیض اعتدال ته د لاسرسي او د سیاسي تاوتریخوالي په ګډون دیارلس شاخصونو پر بنسټ جوړ شوی دی. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنړۍ سیمي او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو مننه چې تر دې شیبه ملتیا وکړه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدونکو هست. کورم ودان اوس هم قدرمن ملمنه سره غږی و چې موضوع ته سره شریکه شوی چې افغانستان د یو سلووا او هیوادونو په منځ کې د خزر لپاره تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی دی. مدني فعاله د خزو او د بشر د حقونو فعاله روبینا جان همدرد را سره ده. روبینا جان ستړي مشي.
سلامونه تاسو ټول قدرمن اوریدونکو ته.
کورم ودان چې خبرونه کې را سره استي بلنه منل ده. روبینا جان راپور به تاسو حتما لوستي. افغانستان د واوی هیوادونو ترمنز د خزو لپاره تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی دی. روان وضعیت ته په کتو راځي په راپور کې خو دلایل ویل شوی دي، اما اساس لیدلورې غواړم د راپور په اکله تاسو څه وایئ چې افغانستان په کوم وضعیت کې دی چې نړۍ د یو سل او اویا هیوادونو په منځ کې بدترین هیواد د خزو لپاره ګڼي؟
بیره مننه تاسو نه چې بلنه راکړه. دقیقا افغانستان وضعیت ټول نړۍ ته معلوم دی چې یوازنه یو ځای چې پاره کې د دې وخت نیم نفوذ نشي کولای چې تعلیم ته چاستري نقدي لاسرسی ولري، خزي نشي کولای چې دندو ته لاړ شي، د خزو باندې په ټولنه کې په ټولو برخو کې ډیره زیاته ضعیفه یا د ماینځه تللې ده. په ټوله کې موږ ویلی شو چې دغه راپور د ډیر معتبرو انسټیټیوټ او نهادونو اورګنایزیشنونو لخوا نه جوړ شوی دی چې دا بې طرفه نهادونه دي او دا ډیر موثق او معتبر راپور دی. او غیر د دې راپور نه موږ په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې په دغه کې د ښځو وضعیت ډیر زیات خراب دی. زه فکر نه کوم په ټوله نړۍ کې به داسې وادي لکه افغانستان چې دای د خزو لپاره، نو دا ټوله نړۍ ته معلومه ده. به د دې راپور نه هم واضح ده او دا راپورونه هم چې خپرېږي دقیقا چې نړۍ ته ښایي چې د خزو وضعیت څومره بد دی په افغانستان کې.
د خزو ښه ژوند په یو هیواد کې او د اساسي حقونو نه برخوردار ژوند کې چې خزي ولري په یو هیواد کې څه ډول بدلون ساسله نظر په ټولنه کې لیدئ؟
دې راپور کې هم راغلي دي چې هغه وادونه چې په غوږ کې د خدو وضعیت ډیر ښه خودل شوی لکه دنمارک چې مثلا اول نمبر دی.
بله.
نو په دو کې بیا خودل شوی دي چې یعنی د یو پرمختللي وادونه هم دي د خدو نقش یې واندا په ټولنه کې د یو ټولنې د پرمختګ سبب کیږي. نو څومره چې د خدو واندا ضعیفه او مثلا کومه نقضي هغه د ټولنه ورستپاتې ټولنه یې پاره کې سهولتونه کمی پاره کې سولا او هغه مثلا تکامل کې افغانستان کې چې د خدو وضعیت تاسو معلوم دی چې څومره چې خدمتونه شکرای چې اساسي کونو تل کار تعلیم تل اساسي ولري همداسې به نشکولای چې داندې ولري همداسې به نشکولای چې آزادانه یو خدمت ډاکټر تلاري شي اپام دې توګه همدغه سلسله د دې سبب کېږي چې په کورنۍ یو کې بي سواد مور بي سواد دا اولادونه وروزی لوران به سواد غټ شي زمون هم دغه سلکاو چې موږ وینو خدغه از منګه اوسنی طالبان متاسفانه د کلو باندونه راغله چې ماین دی به سواد وي دوی خونه روزل شو او نن په ټولنه کې دغه څنګه سبب شي چې ټولنه یو یعنی تیار لوري ته روانه کړی دا.
bale یعنی تعلیم تربیه پوهنه مکتب به ورستا کارت تک او د لوړو زده کړو ساحه ته داخلي دا ټول یو طبي بشري حق ته شی او خزه باید ولري مګر کله چې هغه طبي مسیر نه یو انسان انحراف کوي یا منحرفه کیږي یا منحرفه کړی کیږي نو هغه تبن طبي حالت نه ټولنه ورسره وزي. خو پښتنه دا چې دغه حالت به تر کومه دوام وکړي فکر کوي دغه اعلامیه خبريږي سرویګانی کیږي وضعیت ډیر بد خودل کیږي نړی په ساته افغانستان په دې رقم متر کېږي چې د سلګونو هوادونو په منځ کې بدترین وضعیت کې د افغانستان خزه خودل کېږي. فکر کوم چې دا راپورونه کم درد د واقعي یا د حالت به ورورو هم سره راپورونه بخپريږي او خلک به د راپورونو اوریدو سره عادت کوي او د حال عوام دي حالت سره به ورورو افغانان او نړی عادت کوي.
دا د سې حالت نه دی چې د دې سره به افغانان د خصوص عادت وکړي بل اخره به نړیم د نتیجې تور سیږي چې یو هیواد د بربادۍ لوري ته روان دی. دا د سې وادي حالت نه دی چې هغه سره خلک باید عادت وکړي بل اخره خلک په تنکیږي او د دې راپورونو د نشرول او جوړول نه زه شخصا ډیره زیاته خوشاله یم. دا یو ځای نیسی بل اخره نړی پام دې تر اگرځي په دې باندې هر څوک پوهیږي چې د افغان د اوسنی وضعیت پر واستلو کې د هیواد یعنی د هغه خلکو دغه دښمنانو لاس ته چې غواړي افغانستان د دغه یعنی د اساساتو نه د منځه ویستي ډېر لوی ضربې واردوي افغانستان ته په دې کارونو باندې. دا د افغانستان د خواخو دښمنانو د نه دی طرحه شوې د پلانونه بل اخره به یو څوک دې ته متوجي شي چې دا ډېر بد حالت دی چې افغانستان یې سره مخ کړی او زه هیله لرم او دې ته امید لرم چې ورځ به وضعیت خزه د فاره یعنی پای مومی او بل اخره به خزه د نور نړۍ د خزه باندې لکه په خوا چې اسلامي موید کې دوی ذکر کولی مونږ تاسو او تعلیم او کار تم لا فرصای لرل بل اخره به بیا هم هغه وضعیت ته مونږ رسیږو ان شاء الله.
بله دغه جنسیتی نابرابری چې اوس غنی او دغه وضعیت چې اوس روان دی په افغانستان کې دا به تر کومه وخته پورې ادامه پیدا کوي؟ فکر کوئ چې دا سه یو څه امید شته دغه خوري وري مبارزه د خويندو چې د اگست 15م نه راپدې خپلواته د 2021م کال د اگست 15م نه راپدې خو چې فعال مېرمنې چې هم په سیاست کې داخلي وي په پارلمان کې موجودیت درلوده مدني فعال وي د بشري حقوقو فعال وي ان په مختلفو برخو کې د کار او فعالیت درلوده چې په سلګونو زره خزه وي دوی د سمتلاشي شوې مختلف هیوادونو کې اوس پرتی دي او هم د سه په پاشلې توګه وسغه مبارزه روانه ده. فکر کوي چې دغه بحث رنگ راوړي دغه جنسیتي نابرابري چې اوس په افغانستان کې روانه ده د ته بده پایټ کې کی خودل شي کوم نتیجه به وي کنه وي هر ورځ باسونه کیږي نړۍ رپورټونه خبره سرویګانی کیږي اما نتیجه د راپورونو د سرویګانو ورستر بلې بدتر ده بهتر نه ده. اوس نو ټول سترګې هغه خزو ته دي چې دوی د خپل حق لپاره مبارزه کوي. دغه مبارزه به څه رنگ راوړي، څه بدلون به راوړي؟
دا مبارزه به اتمن یو ورځ رنگ راوړي. دا چې د افغانستان خځې بار شوي دي یا یواد نه اوس بهر دي، دا په دې معنا نه ده چې یواد کې دننه نور څوک نشته. او دغه خځې هم داس منتظره دي، زیاتره یې غواړي چې بیرته یواد ته ستنی شي. کار وکړه اوس د بد وضعیت له وجې راوتلي، د محدودیتونو د وجې نه راوتلي دي. که زمینه مساعده شي، زه باور لرم چې ډېرې خځې ترجیح ورکوي دوی ته چې خپل هیواد کې کار وکړي او خپله انرژي مصرف کړي. تاسو وګورئ، هر یو ښځه کېدلی شي چې نوی ځوان ځایناستی ولري، خو که ځوانانو ته زمینه برابره شي، بالاخره به دغه هیواد جوړېږي، داسې به پاتې نه شي. خو اوس هم چې خلک په تمه دي دغه طالبانو ته د یو مسلمانې ډلې په توګه په سترګه ګوري، او چې دوی چې وعدې کوي چې موږ غواړو یو اسلامي سیستم جوړ کړو او وروسته د هغې نه به موږ ښوونځیو دروازې پرانیزو، خلک به یو کال دوه کال دوی ته وګوري، بالاخره به خلک پوه شي چې دوی د تېرې دورې په شان پنځه له خلک منتظر کړه، او بالاخره هیڅ راوړنه نه لرله، او د خلکو په سرنوشت لوبي وکړي. موږ ټول دغه وضعیت قربانیانو چې تر اوسه مغه پنځه کاله جبران نه شوي کړای، نو بالاخره به خلک دوی ته وایي چې دا ستاسو سیستم څه وخت جوړیږي. نړۍ به بالاخره دا خلک غږ پورته کوي، بالاخره راپورته کوي. تاسو وګورئ دغه اوس په سوشل میډیا کې یو کمپاین چې پیل شوی، په هغه کې یو ډیر بد عکسونه خپرېږي چې ښایي چې یم نارینه یعنی دریبلی دی او خځه ته ولادت ورکي. دا د افغانستان ځاتونکې تصویر دی، دا د افغانستان واقعیت دی چې موږ سرګې نه شو ور باندې پټولای. دا یو څو ناسیا یا سیم اندغه دی خزینه د ترانې دی، دا کوم ځای به ونیسي دوی تر څو به دوی ژوند دی ملت ته خدمت کوي. سبا ورځ نارینه راځي، مجبوره دي د دوی خځه ته ونه، د دوی خځه خو په بهر وي ودونه کې دي، په خیر یعنی امنیت تامین دی، هر سہولت راسته لري. د افغانستان خلک د دوی نور نه بربادي. دغه دوه کاله بس چې دوی خلک د تعلیم او د تحصیل نه وروسته کړل، میله ده چې دوی نور هر څه ته پام شي، او هر څه چې د دې تورې تیارې تر شا لاس دی، میله ده چې نور په دغه ملک او په دې خلکو باندې زړه وسوځي، او بالاخره پریږدي چې اساسي حقونو ته ښځې لاسرسی ولري.
بله، دغه ورځې چې جبره وبخښي، دغه کلونه چې خزه او جون د تعلیم او د کار نه منوي، فکر کوي دا څنګه جبران دي شي؟ جبران امکان لري؟
دا وڅ جبران شي. زه د 15 کالو قرباني يم چې 15 کاله د تحصیل او تعلیم نه وروسته پاتې شوم. بیا مې چې 3 کالو راتلونکي کې دومره فشار راوړ چې زه دغه 15 کاله جبران کوم. خو 2 کاله ما و شکرای چې جبران کوم، مګم 3 کاله ما تر اوسه پورې ما ته یو خلاص از ما په ژوند کې. او دا هم جونې چې په افغانستان کې دي، دا اوس پوېږي چې د دوی سن کله چې پورته کیږي، دوی د خپل سوینه وروسته پاتې کیږي، یعنی سنې د سوینه مرکزی مګر سویه تیتا پات کیږي. او بل دا ته ټول سیستم تعلیمی او تحصیلی سیستم د خند او چالش سره مخ کیږي، ځکه چې د غنجونی یو دم کوم مکتبونه پرانستل شي، بیا به څوم غنجونی په څه منګه په دوله سم سم کیلرو، څومره به پیوله سم کیلرو، بل اخره به اول سنفونه څومره ډیری تاسو.
بله، روګینا جانې وبخه، خبره د پګل بدله چې زه قطع کوم، ډیره بخنه غواړم. تاسو د خپل تجربه په اساس چې طالبانو په اوله دوره که تاسو چې پنځه کالم د تحصیل ځای شو، اوسنه حالت څنګه تصویروي؟ نجونې خصوصا زده کوونکې د کومو خطرونو سره مخ دي؟
نورې سرویګان په لاره دي. تاسو به وګورئ د افغانستان خزینه کومې چې واده دي، بې سواده دي، د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي، چې سخت رواني فشارونه لاندې دي، ځکه چې په کور کې چې اقتصاد سم نه وي، په کور کې چې بیکاري، فقر، د تاوتریخوالي کچه په خپل باندې پورته ځي. هغه نجونې چې د مکتبونو نه وروسته پاتې دي، هغوی ټول رواني تکلیفونو سره مخ دي، هغوی تشویشونه لري، په کور کې پاتې دي، کورنۍ ورته وایي ځوانه ته باید واده وکړي، بل لاره نشته، په کور کې ناستې نو څه په خواخو دی ویل چې مکتب مخلاص شي، پانتون مخلاص شي، وسته واده وکړه. نو چې ځوان انجلۍ په کور کې اوسېدلې، زمونږ رواجونه هم در معلوم دي، نو دوی کله چې په زور باندې په واده سنونو کې ودونو ته مجبوریږي، دا په خپل باندې نورې ستونزې رامنځته کوي. یعنی ټول سیستم کورنۍ ټولې د خطر او د مشکلات سره د خلکو مخ کړی دی. دوی د افغان ټولنې په برابر کې مسئلې مسؤلیت احساس نه کړه په داسې توګه چې حکومتونه دولتونه دوی اصلي دنده ده چې د ټولنې لپاره سنتیاوي سهولتونه او ښه ژوند را برابر کړه، مګر دوی ګورو چې نن موږ د ښځو د وضعیت لازمه اول نمره کړو، نور ګورئ چې سبب هم رواني مریضانو کې اول نمره کړه. دوی نه پوهېږم څه شي ته منتظره دي، ولې دا وضعیت ادامه پیدا کوي. هیله لرم چې د هرې ورځې په ارزښت باندې دوی پوه شي، بین المللي ټولنه موږ ته توجه وکړه، او که نه دغسې راپورونه به وګورئ چې افغانستان به د هر لحاظ نه اول نمره کېږي متاسفانه.
بله بله، څه باید وشي روبینه جانه چې دغه وضعیت لږ بدل شي او ښځې خپل هغه اساسي حقونه چې یو دیو بشر په توګه خپل دغه اساسي حقونه برخوردار وشي؟ څه باید وکړي اوس خو وضعیت دا رقم دی چې اجازه د تشین نشته، ټول دنیا پوهیږي چې سره باندې په افغانستان کې، البته مشخصا د ښځو په برخه کې. نو دغه وضعیت بدلون لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي؟
اساسی کارونه ته ضرورت ده. وګورئ افغانستان کې هر وخت د بشریت په نوم ډیر بحثونه او ډیرې کړنې ترسره شوې دي چې بیا کله کتل شوې دي، اصلا شرعي بنسټ نه دی لرلی، اساس شرعي نه دی دغه خبرو. اوس هم باید اسلامي ودونو کنفرانس دغه بین المللي ټولنه مداخله وکړه. زموږ ډیرې سترګې چې دي موږ بین المللي ټولنې ته دي، بشري حقونو مدافع بین المللي نهادونو ته دي چې دوی باید مداخله وکړي، د طالبانو سره باید ناسي ولري، او د دوی نه باید پوښتنه وشي چې اسلامي مسائل دانه دي، شرعي مسائل دانه دي، تاسو اصلا هدف څه دی؟ د ټولنه ولې دغه خواته تاسو روانه کړی ده؟ کومې خواته غواړي بوزي؟ تاسو افغانستان ته مثلا راغلی، قدرت هم ترلاسه کړ، تاسو هدف اوس څه دی؟ آیا غواړي د ټولنه پرمختګ لوري ته بوزي؟ د ټولنې پرمختګ په سرکونو نه دی، د ټولنې پرمختګ د انسانانو په ذهنیت دی، د انسانانو په تحصیل دی، د انسانانو په تعلیم دی، چې د دوی کورنۍ چاپېریال وګوري. دولتونه، دولت هغه غټه ټولنه ده چې د ټولنیزو علومو د نظره وړې ټولنې چې کورنۍ دي، دغه غټه لویه ټولنه چې دولت ته جوړوي. کله چې دغه وړې ټولنې چې د دولت اساس جوړوي دوی باسواد او تعلیم او تحصیل ونه لري، دا لویه ټولنه به څه شي؟ څوار به نه جوړیږي، دی کی څوخ سول نه راځي. هر څوک چې اکه مداله دی پوه شي چې کله یو مور با سواد نه شي، کورنۍ ورسره با سواد نه شي، دولت نه او څو سول نه راځي. څوخ به ټولنیز سول زمونږ په یو اتکې نه متاسفانه. نو بل اخر حل لار دا ده چې بین المللي ټولنه اسلامي ودونه مرسته وکړه، خپل اکه مداله بل اخر ځوابګوی شي، خلکو تحقیقات ووایي، څه سیستم غواړي دوی جوړ کړي، او سیستم جوړول څومره وخت غواړي ونیسي؟ مکتبونه شته، تعمیرونه شته، استادان شته، څه شی غواړي؟ ټول د نجونو د درس او د تعلیم وخت د پخوانه هم دی له دالکانه نه. زما هیڅکله یاد نه شي چې یو نارینه استاد به ماته درس راکړی.
بله،
زمونږ ښوونکي ښځینه وي، او تایم هم بیل، او موږ به د ساره مثلا د غرمې نه تلو، د ساره هلکان ښوونځي ته تلل. نو دوی غواړي څه شی جوړ کړه؟ زه نه پوهېږم، هر څه چې جوړوئ څومره وخت نور غواړي؟ دوه کاله خو دوی تیر کړل. بالاخره یو څوک د دوی نه پوښتنه وکړه. افغانستان هم یو کورنۍ نه ده، یو لاس نفره نه دي. بالاخره د دې شمیلونو نه د زیاتو خلکو د سرنوشت مسله ده، دې ته باید دقت وشي. غږم تر اوسه نه دی اوریدل شوی متاسفانه.
مدني فعاله او همدارنګه د ښځو د بشري حقونو فعاله او مدافع روبینه جان همدرد، ډیره مننه چې خبرونه کې حضور درلوده او خپل نظر په دې مهم موضوع او د افغانستان د ښځو په وضعیت څرګند کوم وده. قدر مون اوریدم کو درن ولیدم کو خبرونه په خندیزی پایتر سیګی مننه چې تر دې شی به ملتي او کده امریکا غک آشنا رادیو خبرونه و اوریدي او ولیدي. نو تاسو که غواړئ چې بیا ځلې د خبرونه وګوري او واوري کولی شئ چې د امریکا غک آشنا په تلویزیون او بخې په پښتو او دری په پانو کې بیا هم کتلی او اوریدلی شئ. کورم ودان چیرته دی شی بیم او سلام وکړه په لاندې شی بو کې د تاسو غږ یا صدا شما خبرونه هم پیلې کی اوریدل او لیدل مهیروي. تر بیا لوی الله مرشه.